سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوي نن د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبدالحق اکبر کلی کوم هله دا روغ جوړ خوشاله بس په پېښور کې د پرونی برید وروسته د نن تازه حال په لاهور کې د تحریک لبیک یا رسول الله د درنې ختمولو ترڅنګ ای د افغانستان په اړه او نور د نړۍ یو سیمه مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې درته اونیس پروګرام د نړۍ رنگونه لرو په پایل کې به موږ خبر خبرونه وایو.
لاہور کی تحریک لبیک یا رسول اللہ یا بل دڑی خپل احتجاجی ناستہ ختمہ کرے دا د پیخور پر زراعتی روزنیز مرکز د وسلوال لخوا د برید نفس پیخور پہنتون کی دنن ٹھولی تعلیمی ادارے نن بند دی په ویانا کې باراتون کې ونی د روس او د امریکا د خارجه وزیرانو ملاقات کیږي. او استمشال خبرونو تفصیل په لاهور کې د تحریک لبیک یا رسول الله یا بل دړې خپل احتجاجي ناشته ختمه کړې ده. د تیر میاشتې د 15 نیټې نه یادې دړې د خپل مشر ډاکټر آصف جلالی په مشرۍ کې احتجاج پیل کړی وو او حکومت نه غوښتنه لرله چې په اسلام آباد کې شوې لوسنامې باندې د عمل وکړي. تیر ماښام د پنجاب صوبې وزیرانو سره د مذاکراتو نه پس یادې ډلې خپل احتجاج پس له هغې ختم کړو چې حکومت یقین دهاني ورکړه چې په شوې لوسنامه به عمل کوي او د ختم نبوت په لړ کې د راجا ظفر الحق کمیټه راپور با تر شلمې نیټې په ډاګه کوي. د پنجاب صوبې په جمعتونو کې د لاؤډ سپیکرو د شمیرې په اړه به د ټولو مسلکونو د عالمانو کمیټې جوړوي او د لوزنامې نور شیکونه به هم عملي کوي. وفاقي حکومت په اسلام آباد کې د یادې ډلې یوې بلې دړې چې مشري یې خادم حسین رضوي کوله سره د ختم نبوت په لړ کې د پوس په ثالثه لوزنامه کړې وه چې یو شرط پکې د مستعفي شوي وفاقي وزیر قانون زاهد حامد استعفا هم وه. د پیښور په زراعتي روزنیز مرکز د وسلوالو لخوا د برید نفس پیښور پوهنتون کې دننه ټولې تعلیمي ادارې نن بند دي. تیر ورځ په یاد مرکز د پاکستانی طالبانو درې وسلوالو برید کړی وو چې پکې د شپږو زده کوونکو ترڅنګ 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي ول. د پاکستانی پوځ او پولیس چارواکو ویلي درې واړه وسلوالي وژلي دي. پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې تیر ماښام وفاقي وزیر داخله احسان اقبال د صوبې د ګورنر اقبال دفتر جګړه او د وزیر اعظم خصوصي سلاکار امیر مقام سره د جوبل شو پښتنې له حیات آباد روختون ته ورغلو او بیا یې د امنیت په اړه د یوې غونډې مشري هم وکړه. پاکستانی طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستی. د فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د بارودی سرنګونو نه د حفاظت لپاره د آگاهۍ مهم پیل کړی دی. تیر ورځ په فاټا سیکریټ کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر عادل دهور مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې زیاته کړه
مونگا مختلف چکم نا این جی او سار کئی آگی تو مونگ ندی رہنا چھے کلا انو فیز ورکو نو دی تا باقیدہ مونگو آئی چھتا سو کم نا خل سوشن موبیلائزیشن اور کم کارو نکاوئے نا باقیدہ فیم لیستا ندی بارا کیوں ماز آگی ورکوئے اس ریسن بھی دو درے ہفتے مختلف مونگا تقریباً سے درے ذرہ پیم سے کنا دی مائن ریسک ایڈوکیشن بارا کی چھے آگی مانگا مختلف تصویران اور اویرنس میسیجو تکی اسکولوں کے مختلف کمیونٹی سینٹرز کے چکم نا تقسیمائی نا مونگا تا پروگرام ہم نوان میں
د راپورونو له مخه په تیرو څو کلونو کې د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د بارودي سرنګونو د چاودنو له امله د یو شمیر ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي او معذوران شوي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس د شانګای د همکارۍ سازمان لغړو هیوادونو وغوښتل چې د افغان حکومت مخالفي وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. عبدالله عبدالله دا غوښتنه پرون د روس په سوچي ښار کې د شانګای د همکارۍ سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې وکړه. هغه وویل د شانګای د همکارۍ سازمان لغړو غواړم چې د افغان وسلوالو ډلو په اړه له خپل ځواک او نفوذ څخه په استفادې هغوی وهڅوي چې بین الافغاني خبرو ته کینوي. په همدې حال کې د چین وزیر اعظم له ښاغلي عبدالله سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ منځګړتوب ته چمتووالی وښود. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ټاکل شوی چې راتلونکي ونای بعد امریکا او روس د خارجه چارو وزیران په ویانا کې سره ویني. تیر ورځ د امریکا د خارجه چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي زیاته کړه چې په دې ملاقات کې د خبرو اترو د ایجنډې مهم موضوعات به شام او یوکرین وي. د چارواکي په خبره غالب امکان دا دی چې په ویانا کې د یورپ د امنیت او همکارۍ د تنظیم د غونډې په ترڅ کې دغه ملاقات د دسمبر په 8 نیټه وشي. که څه هم دغه چارواکي د ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف ترمنځ د ټاکل شوي ملاقات په اړه ویلي خو د خپل نوم خودلو نه یې ډډه کړې. د دغه چارواکي په خبره امریکا د روس سره په یو شمېر نړیوالو موضوعاتو دا مهال خبرې کوي چې پکې شمالي کوریا، یوکرین او شام د ډېر اهمیت وړ دي. د جرمني پولیسو پرون د مرکز برلین په سنډه کې ورستو تر هغې یو کریسمس مارکیټ خالی کړ چې د میخونو، سیمونو او احتمالي چاودیدونکو موادو ډکه یو بسته یې وموندله. چارواکو وویل په پورتس ډام ښار کې کشف شوې دا بسته یې خونسا کړې ده او پولیس د هغې د نوعیت په اړه پلټنه کوي. په دې پیښه کې د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. د کوسوو د انصاف وزیر وایي چې د وزیر اعظم راموش هارادیناج نوم یې د گرفتارۍ د هغه نړیوال وارنټ نوستی دی چې سربیا جاری کړی و. تېره ورځ د انصاف وزیر ابیلارډ وویل چې انټرپول هغه ته دا اطلاع ورکړې چې د وزیر اعظم راموش په شمول د کوسوو سره تعلق لرونکو 13 نورو کسانو نمونه د سربیا لخوا جاری شوي دغه وارنټ نوستی دي. د ابیلارډ په خبره د دغې پرېکړې نه پس اوس دغه ټول کسان بغیر د سستوندي د ملک نه بهر سفر کولی شي. هغه زیاته کړه چې وزیر اعظم هارادیناج یو پخوانی ګوریلا کمانډو دی چې د سربیا نه د کوسوو د آزادۍ په جګړه کې جنګېدلی و. تر دا مهال د دې پرېکړې په اړه سربیا څه نه دي ویلي. او وروسته خبر دا چې په روس کې د امریکا سفیر جان هانسمن د دغه هیواد شرقي برخو ته خپل سفر له هغې پس منسوخ کړی دی چې ځایي چارواکو هغه سره د غیر رسمي ملاقات لپاره وخت نه لرلو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید باور اوریدل. او سم په دې غړي کې د جنو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په پېښور کې د زرعي پونتون روزنیز مرکز باندې د سوي پرونې برید وروسته نن د پېښور یونیورسيټي کې دننه ټولې تعلیمي ادارې تړل سوي. د برید زمواري تېرې کې طالبان منلی چې هم دې ډلې وړاندې هم په لسګونو تعلیمي ادارې په نښه کړي. خو داسې ولې کوي؟
ډیمورالایزیشن چې یو څوک راولي نو دا هغې بچي چې وژنې د هغې سکولونه او کالجونه چې نشانه جوړې نو دغه را تخکاري هدف.
افغان ولسمشر ویلي په هیواد کې داعش وسله واله ډله انتهایي کمزوري کړې. خو آیا د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي چارو کمیشن مشر د ولسمشر له دې خبرو سره اتفاق کوي؟
پخوا چې په جلال آباد فعالیت کې وه اوس په نورو ولایتونو کې هم د داعش شتون ډېر سوی دی او د دوی فعالیتونه د دوی جلب و جذب په ولایتونو کې ولسوالیو کې زیات سوی دی.
او په پای کې یونیس پروګرام د نړۍ رنگونه دراورو چې د امریکا په خواني ولسمشر باراک اوباما په اړه د جوړ شوي یو دستاویزي فلم خال درکو.
I still believe the most important office in any country is not president or prime minister. The most important title is citizen.
یوش مه نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوس. او سم د خبرونو د پړل رپورټ د پېښور پر زری یونیورسيټي روزنیز مرکز د سوي پرونی برید وروسته نن په پېښور یونیورسيټي کې د نټوري تعلیمي ادارې تړل سوي دي. په برید کې 9 کسان وشل سوي چې په کې زده کوونکي هم شامل وو. تر دې کې طالبان پاکستان د حملې ذمہواري منلې وه. په دړه له پېښور شبیر جان رپورټ راکوي.
د پېښور پوهنتون وایان تر مخه د پېښور پوهنتون دننه جنا کالج، یونیورسيټي دننه د هلکانو کالج، اسلامي کالج سکول، اګریکلچر سکول او نور چې څونه هم تعلیم ادارې دي هغه ټولې نن بند دي. او پېښور او اګریکلچر پوهنتون د ننوتونکو او د دې نوتونکو ټولې لارو باندې د چکینګ عمل نور هم سخت کړی شوی دی. بلخو د خیبر ټیچنګ اسپیټال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس مطبوعاتو څنګه تر مخه په پېښه کې د ژوبلو او وژل شو زده کوونکو او نورو کسانو په جنګلو عمل سرته رسېدلی لري چې په دغه زده کوونکو کې کم چې وژل شوي دي: قاسم علي شاه، قاسم علي شاه، ولد عبدالله شاه، اف آر ڈی آئی خان، بلال احمد، ولد حسین احمد شانگلا، عبدالصادق، ولد موسا خان کوهستان داسو، امین جان، ولد سیف الرحمان بنو ڈومیل، سرزمین شاه، ولد بختمین شاه، بنیر کلپانے، بلال احمد، ولد خیر البشر، دیر چک در خانپور، وسیم ولد قدرت کواٹ کلے، محمد بلال ولد محمد عارف مانسیرا اوگے ادین علاوہ عبد الحمید ول عبد الوحید چې چوکیدار وو د پیښور سره تعلق درلو. دغن علاوہ چې کوم جوبل کسان دی هغه کې هم تر 1200 د کون کې د پولیس او د پوز اهلکاران یو خبریال او یو باورچی هم شامل دی. په جوبل زکون کو کې زیاتر تعلق هم د چترال او اگزیجن سے ډیر اسماعیل خان شانګلی او کوهاټ دی. بلخوا د پیښې وروستو پرون ماښام د پاکستان د داخله چارو وزیر احسان اقبال هم د پیښور په دوره راغلی او هلته کې د خیبر پښتونخوا گورنر سره لیده کاته کړی و چې ورته په امنیت باندې تفصیلي بریفینګ هم ورکړی شو او د هغې وروستو هغوی دغې روغتونونو ته د جوبل کسانو تپوس پوښتنه له هم تللي وو او هلته کې د وفاقي حکومت لخوا په دغې پیښه کې د وژل شویو کسانو دپاره 10 لک روپو، د زیات جوبل لپاره 15 لک روپو او د معمولي جوبل لپاره د 2 لک روپو اعلان هم وکړ. په دې موقع داخله وزیر د خیبر پښتونخوا د پولیس د بهادرۍ او د مړانې ستاینه وکړه او ویې ویل ټول امنیتي ادارې او د پاکستان ولس د ترهګرو په ضد تر هغې ولاړ دي چې تر څو یې دوی ختم کړی نه وي. دوی وی چې په نیشنل اکشن پلان باندې پوره پوره عمل روان دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو ستاینه وکړه او د وسلوالو دغه پیښه سخته وغندله. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا وویل چې دغه برید کوونکو نه خو دین شته، نه مذهب او نه دا انسانان دي. بلخوا نن ټول پیښور او ګیر چاپی رسمو کې د دغه مرګونو وروستو فضا غمجنه ده او زیاتره بازارونه او دوکانونه هم بند دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
لکه څنګه چې تاسو ته شبیر جان په رپورٹ کې واوریدل، په پیښور کې سوالو لروري د زری یونیورسټي پر روزنې مرکز تر پرونی برید وروسته نن پیښور پوهنتون کې دننه ټول تعلیمي ادارې تړل شوي دي. په برید کې چې زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې 9 کسان وژل شوي چې پکې زیاتره زده کوونکي دي. تر دې وړاندې هم وسوالو په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې تعلیمي ادارې په نښه کړې دي. پوښتنه دا ده چې وسوال ولې تعلیمي ادارې په نښه کوي؟ دا پوښتنې مو له کارپوهانو سره څېړلې. د پېښور زری یونیورسټي روزنیز مرکز اوس په هغو لسګونو تعلیمي ادارو کې شامل سو چې وسلوالو په نشه کړی دي. په څه د پاسه یو لسیزه کې وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې یا خسکولونه په بارود والوزولي یا یې اوربندې وسلوال بریدونه کړی دي. خو په دې کې تر ټولو خونړی برید په 2014 کال کې پر پېښور آرمي پبلک سکول وسو چې پکې تر 1340 زیات کسان وژل شوي وو چې زیاتره ماشومان وو. له دې وروسته په 2016 کال کې وسلوال په 400 کې پر باچا خان پونتون حمله وکړه چې پکې 20 کسان وشل شوي وو. پښتانه راولاړیږي چې وسلوال ولې تعلیمي ادارې په نشه کوي. د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري خالد عزیز یې وجه د وسلوالو هغه سوچ بولي چې د عصري تعلیم مخالفت کوي.
د دیو خپل سوچ دی د تعلیمي ادارې چې دی مسلمانۍ په لارا یو بل ډایرکشن اختیار کړی دا دی په وجه دیو ورته نه خوښي. سواد کې مدا شوی او دلته مدا شوی دا ورته دا وایي چې یو دینی نظریه دی اور یو دا سبق چې ویلی یا پروفیشنل دی هغه سبل سوچ دا سوچ کې فرق چې دی دی په وجه دا ټول کیسه روان دی.
خو ځینې نور دینی عالمانو بیا د وسوالو لوري پر تعلیمي ادارو بریدونه غیر شرعي ګرځولې دي. د پاکستان فوج د وسوالو پر ضد په فاټا او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر عملیات کړي دي. د دفاعي چارو پو بریګیډیر سید نذیر هم دې ته په اشاره سره وایي چې وسوال غواړي خلک بے موراله کړي.
پښتونخوا کې خصوصا یونیورسٹی اسکولونه کالجونه دا ډېر زیات کې په نشانه کې دي او ډیمورالایزیشن چې حکم کې راولي نو دا هغه بچي چې وزنې دا هغه یوت چې وزنې دا هغه اسکولونه او کالجونه چې نشانه جوړي نو دغه راته ښکاري هدف.
د پاکستان فوج په 2016 کال کې د وسوالو پر ضد ضربې عذب عملیات کړي وو. خو کله چې سږ کال د هیواد په مختلفو ځایونو کې ترګر بریدونه زیات شو نو فوج په ښارونو کې د رد الفساد په نوم نوي عملیات پیل کړل. د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید وای چې د رد الفساد له وجې وسوال کمزوري شوي نو ځکه اوس په نرمو هدفونو پسې ګرځي.
د دوی یعنی وسلوالو زور کم شوی دی نو د دې لپاره دوی په نرم هدف پسې ګرځي چې کله پوه شي چې په دې ځای کې حمله کولی شي او زیان به هم زیات ورسوي نو هلته حمله کوي.
وسوال طالبان وایي تعلیمي ادارې ځکه په نشه کوي چې د دوی پیدا هغه امنیتي ځواکونه د خپلو مرکزونو په توګه استعمالوي خو فوج د دوی د اداوي بے بنیاد بولي.
دا مشال ریډیو ده.
په په لاهور کې د تحریک لبیک یا رسول الله ډاکټر جلالی ډلی له حکومتي استاسو سره تر تړون وروسته خپله او ورځنۍ درنه ختمه کړې ده. په دې تړون کې څلور خبرې شاملې دي چې حکومت به یې په یوه میاشت کې دننه پوره کوي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې هم د تحریک لبیک یا رسول الله درې اونیزه درنه د پولیسو او وزارتونو ترمنځ تنشت وروسته د فوج په منځګړیتوب پای ته رسېدلې وه. د هغه تړون په رڼا کې د پاکستان قانون وزیر سید حامد له خپلې چوکۍ استعفا ورکړې وه. د لاهور د درنې او سوي تړون حال په اسلام آباد کې د مشال خبریال سراج زهیر راکوي.
د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاجي درنې وروسته د دې تحریک دویم ډلې په لاهور کې د پنجاب اسمبلی مخې ته له وو ورځو راهیسې روان خپل احتجاجي درنه د حکومت سره د مذاکراتو وروسته ختمه کړه. لاهور کې د جمعې په ماښام د یاد تحریک مشر ډاکټر اشرف آصف جلالی په خبري غونډه کې د دې درنې ختمولو اعلان وکړو. په دې موقعه د ریلوې وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق، صوبایي وزیرانو زعیم قادری او رانا مشود له درنې ورکوونکو سره یو بل معاهده وکړه چې پکې ویل شوی چې حکومت به د اسلام آباد معاهدې په شک نمبر دریم باندې ارومرو عمل کوي او د راجا ظفر الله کمیټې به د شلم دسمبر پورې خپل رپورټ ولس ته وړاندې کوي. په دویمه نقطه کې ویل شوی چې د پنجاب حکومت په جماعتونو کې د لاؤډ سپیکرو د شمیرې په حواله د هر مکتبې فکر عالمانو یو کمیټې جوړوي او د کمیټې د سفارشاتو په رڼا کې به تر د 16 جنوري پورې قانون سازي کوي. دریمه کې ویل شوی چې وفاقي حکومت او د تحریک لبیک یا رسول لا ترمنځ شوی د لومړی د وزنامی په ټولو نکاتو به عمل کوي. اصلورم کې ویل شوی چې متحده علماي بورډ با د دینی موادو په حواله د تعلیمي نصاب جج اخلي. په پریس کانفرنس کې ډاکټر اشرف آصف علي جلالي زیاته کړه چې دوی د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله دی استعفا غوښتونه لاس په سر شوی نه دي، خو دوی دا معاملہ په عدالت پریږي. د نوموړي په خبره کې حکومت په یوم یاش کې دننه د دوی غوښتنې و نه منلې نو پر ضد به یې سړکونو ته راوځي. د ذکر د یاد ډلې د نومبر په 8 نیټه د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د خادم حسین رضوی سره په ګډه د تحریک لبیک یا رسول الله د سوري لاندې احتجاجي درنا شروع کړی و، خو وروسته د ځینې اختلافاتو له وجې د ډاکټر اشرف آصف قادری ډله د خادم حسین رضوی نه بیل شوه او په 25 نومبر یې په لاهور کې یو بل درنا پیل کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان چارواکي وایي په تیرو 2 کلونو کې په صوبه کې د ایډز ناروغان زیات شوي دي. دا خبره د ایډز مخنیوي ادارې مشرانو پرون په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی ویلي چې زیاتره ناروغان په کوټه او تربت کې دي. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
په کوټه کې د ایډز د مخنیوي د ادارې مشرانو یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلي دي چې د ایډز ناروغي د بلوچستان نه بلکې د ټول هیواد یو لوی ستونزه ده. خو د بلوچستان په خلکو کې د ایډز د ناروغي په اړه د معلوماتو د کمښت له امله د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. وروسته د ایډز کنټرول پروګرام صوبایي منیجر ډاکټر نور قاضي او مشال ریډیو ته وویل چې د ایډز زیاتره ناروغان په کوټه او تربت کې مندل شوي دي.
بچانو کمسته، یوت کمسته، مین دیز لگر دا زیادہ ینگ ایج کی دیز ہو جو ہے مریضان، اور ایڈ غیب وجوہات آغا وجوہات یہ موڈ آف ٹرانسمیشن چھے دے ایپیٹیٹس اور بی اور سی دے ایچ آئی وی غم آغا وجوہات ایچ آئی وی پا بارے کی تاسولی تاستور سے چشکار کردے دا ایچ آئی وی مریضان یا ایچ آئی وی غدا یو چی مرز دے ایڈ زیادہ دے تا کنٹرولنگ غوائد مشتر لارا حفاظتی تدابیر اویرنس مخلقو کے شور و آگائی مهم چلو انشاءاللہ غی سر بمش کامیاب سو فیمیل سیکس اور کرچ کی دیا گے دیر کم دی البتہ لگے تھا زیادہ چیز مجھے ڈرگ یوزرس کی دی اور غیر معتاد جنسی رویے دی اور غیر معتاد انتقال خون دے لیبارٹری ترنجز دی
دے کار پوہان پوینا پکار دی چی دے ایڈز دا ناروغی پا آڑا خلق خپل طبعی معاینات اکڑی پا دے آڑا بغوش سو دے ایڈز پروگرام و صوبائی میڈیا کوارڈینیٹر وطن یار خلجتا
بلوچستان کی دے کال دا سروے مطابق درے نیم زارا کسان کے دل اسی سی آغا دا ایڈز پا مرس کی مبتلا بھی خدا وقت لا بلوچستان ایڈز کنٹرول پروگرام سرا اتنیم سو کسان سیدی اغا رجسٹرڈ دی او دا زیاد تعداد سیدی او رجسٹرڈ کم تعداد دی پدی کی فرق سیب دا دی سی خلق لویری زخا زمش چونکہ پشتنی او بلوس معاشرہ دا دلتا نو لویری سخ دوی جان نشکار کوی او نہ ٹیسٹون اتر ازی مول دوی تداوی اس پدی کی د اس ویری ضرورت نستا باید ستا سراسی او خپل ٹیسٹ او کی او ٹیسٹ یو عام نارمل سڑی ته هم کول پکار ری سدا پته ولګی چې په دې کې ایچ آی وی جراثیم سکم دی هغه موجود دی او کنه دی.
دوی د سیاسي او قبایلی مشرانو ترڅنګ د علما کرام څخه غوښتنه وکړه چې د ایډز د ناروغي د مخنیوي په خاطر او په خلکو کې د پوهنې دروستل لپاره دی خپل کردار ادا کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د ایډز په اړه یو بل رپورټ لرو. پرون په نړۍ کې د ایډز مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځه شوه چې مقصد یې د دې ناروغۍ په اړه په خلکو کې پوهاوی خورولو. په پاکستان کې په ایچ آی وی ایډز اخته کسان وایي چې خلک ورسره سم چلند نه کوي. په دې هیواد کې حکومتي او غیر حکومتي ادارې د دغه سې ناوړه چلند د مخنیوي لپاره مختلفې هلې ځلې کوي. په دې اړه له اسلام آباده د رابع اکرم خان رپورټ اورو چې د ایډز د یو ناروغ په ګیله باندې شروع کیږي.
د ډاکټرانو رویه بیسی بس لکه سپی سره بیسی وی خو انسان ته رسی نه کرسانه بالکل علاج را لنه کوي نو
دا بس ایډز ته متاثر تن سرګل دي چې د شپارس کال راسي د ایډز په مرض اخته دي او هغه وخت ورته د خپل مرض په اړه معلومات پوښول چې کله سعودي عرب د مزورې لتلو مشال ریډیو سره په خبرو کې سرګل اوویل چې د پیښور یو سرکاري هسپتال د حامل خزه علاج پدې ونه کړو چې هغه د ایډز ناروغه ده او دوی سره د بیرحمه سلوک وکړو.
خلکو نه موږ دا نه تنګ لراغلی یو کنه بعد انسانیت نم دا زړه تور دی نو خو ډاکټرانه مې علاج نه کوي. اوس مې ښځه بیماره وه په هسپتال کې که مونږ دا شانتې اپریشن مسله راشي یا نور څه مسله راشي که نه نو په دې نه حکومت کام کوي نه د هسپتال ډاکټران بسرور بس
د پاکستان د ایډز مخنیوي پروګرام تر مخه دا وخت پاکستان کې 1,03,000 زیات د ایډز ښکار ناروغان دي چې پکې صرف 2 رجسټرډ دي او درملنه یې د ملک په مختلفو برخو کې جوړ کړی شوی سینټرو کې روانه ده. خو پاکستان کې د ایډز د ناروغانو مرستې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره پیپل لیونګ ود ایچ آی وی وایي چې د ایډز نړیواله ورځ یوازې لمانځل نه دي بلکې دا مقصد مخې ته ایښودل پکار دي چې خلکو ته په دې اړه پوهه ورکول دي او ایډز متاثره ناروغانو ژوند نور مشکله جوړوي ول ندی پکار. د یادې غیر سرکاري ادارې د خیبر پختونخوا د څنګ کوارډینیټر محمد شفیق وای چې د ایډز مرض ښکار مریضانو سره په سروې غانو کې دا خبره مخې ته راغلی چې دوی سره ډاکټران او نور طبي عمله هم سمره وې نه ساتي.
تاسو مطلب چرته ډیسکریمینیټ شوی خو نه باقي چې نور چاغي گریوینسز وی نو هغه د پاره مونږ منډه ترډه وو هغه چې کم رائټس دي کنه او یا څه داغي پرسنل ایشوز وی او مونږ کوشش کوو چې به د دې چې کم ایچ آی وی پوزېټیو کسان دي دې زیات نه زیات پارټیسیپیشن د دې خپل وی د دې لپاره څه پروګرام وی یا څه پروجیکټ وی کنه چې دې ورکی خپل هغه کې لکه کارو
پکامي کچ د ایډز مرض مخنیوي او د امولس د پوهې لپاره سهلې سلې کیږي. د ایډز کې د پاکستان کامی ایډز د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر بصیر خان اچکسی وای د ایډز په اړه د پوهې مسله شته او حکومت د دې مخنیوي لپاره کوششونه هم شروع کړي.
ټول کالجونو په هندونو کې او په زیاتره په هسپتالونو کې ولې زموږ سره رپورټونه راغلي وو چې کم خلک د ایچ آی وی د خلکو علاج کوي دا غوړ وی هم ډیره مثبت نه وي نو موږ دا هڅه وکړه چې موږ دغه علاج معالجه ورکول خلکو دا غوړ پر وی کې بدلون راولو او سره موږ د پارلمنټریان سره د مذهبي مشرانو سره او د نورو داسې خلکو سره چې دا غو خبره په علاقه او وطن کې منل کیږي او په زیاتره د لکه د ترانس جنډر کم یو اسوسییشن دی د دا خلکو سره موږ جوړې کړې مرکه تقریبا 3 کې وکړه په کار دا دی چې د ایچ آی وی د مریض سره کړک نه وشي د دې مرض سره په کار ذکر کوي.
د پاکستان کامی ایډز کنټرول پروګرام او د مرستندوی ادارو د یو سروې تر مخه چې ټول زیات د ایډز مرض ښکار ناروغان په پنجاب صوبه کې دي چشمیر شپږ شپېته زره دي ورپسې سند صوبه کې سکم 5500 زره بلوچستان کې 3,300 او خیبر پختونخوا کې 3,200 ناروغان دي. دغه سروې زیاتوي چې د ایچ آی وی مرض زیات د سنج په ذریعه د منشیاتو د استعمال له وجې خپریږي خو سروې کې دغه هم راغلی وو چې د دې مرض خپرېدو یو لامل جنسي اړیکې هم دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
په پاکستان کې شزینه ورته چونکی شمیر د سړیو سره د برابرولو لپاره یو ځانګړی پروګرام پیل شو چې په کې اول د شزو شناخت کارډونه جوړول کیږي او بیا به ترجول کیږي. د پاکستان انتخابي کمیشن وایي په دې لړ کې به له شزو سره د هر ډول مرسته کوي. کمیشن وایي چې دا وخت په هیواد کې د سړو شزو ورته چونکو په شمیر کې تر 1 کروڑ زیات فرق دی. په دې اړه له اسلام آباد رفعت انجم رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د خزو ووټ اچونکو شمیره د سړو برابر راوستلو لپاره د خزو شناخت کارډ جوړولو او ووټ رجسټر کولو پروګرام پیلېږي. د پاکستان ټاکنو کمیشن او شناخت کارډ کمی ادارې نادرا په مرسته دا پروګرام به د دسمبر په 14 نیټه د ملک په یو کم اتیا ضلعو کې پیل کړی کیږي او د کال 2013 اپریل میاشت پورې به روان وي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن میډیا ډایرکټر هارون شنواری مشال ریډیو ته وویل چې د خزو شناخت کارډ جوړولو او بیا د هغوی ووټ رجسټر کولو سلسله به مرحله وار د ملک نور ضلعو ته هم غځولی شي.
که په دې کې موږ ته دا پته ولګېدله چې کله دا موږ ریسرچ وکړو چې دا ښځې په ووټر لیست کې ولې کمې دي نو دا په ټول پاکستان کې دي چې ښځو سره شناختي کارډ نشته. اول به د ښځو ته شناختي کارډ لپاره حاصل د پاره کوشش کو بیا به فورن موږ په ووټر لیست کې اچول د نادرا رجستریشن سنټر پر راوستو د پاره د ترانسپورت بندوبست دا غوی سره ملاویدل او دا غوی دې راوستل بل دا چې کوم ځای ته د نادرا دلی مرکز سنټر ته نشي راتلی چې کوم خپل ضلع کې دی هلته به موږ د نادرا
د پاکستان سرشمیرنې 2010 لومړی راپور تر مخه دا وخت په پاکستان کې د سړو شمیره شاوخوا 10.3 کروڑ او د ښځو شمیره 10.42 کروڑ پورې ده. خو بل خوا د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه دا وخت په پاکستان کې د ووټ اچونکو سړو شمیره 5.45 کروڑ نه زیاته ده او هم د دې ترڅنګ د زنانه ووټ اچونکو شمیره 4.44 کروڑ پورې ده چې دا شان د ښځو سړو ووټرانو په شمیره کې شاوخوا 1.4 کروڑ پورې فرق رامخته کوي. د ښځو د ووټ اندراج او ووټ اچولو په اړه د ښځو د حقونو قومي کمیشن مشره خاور ممتاز وایي چې په جمهوري هیواد کې د ښځو ووټ اچول او خپل رائے ورکول د هغوی بنیادي حق دی. په کار ده چې رجسٹریشن کولو سره سره په انتخاباتو کې د دوی ووټ اچول هم یقیني کړی شي.
په انتخاباتو کې خلک ځان له ولسي نمائنده ټاکي او چې په هغې کې د نیمې آبادۍ رایې نه وي شامله نو دا غلطه خبره ده. د ښځو ووټ ډېر اهمیت لري. زنانو ته د خپل ووټ اهمیت معلومېدل پکار دي او موږ ته پکار ده چې دوی ته دا احساس او پوهه هم ورکړو. د نوې انتخاباتي قانون تر مخه اوس به څوک ښځې د ووټ اچولو نه نشي سارولی. که داسې کوي نو په هغه ځای به انتخابات ودرول کیږي.
د الیکشن کمیشن د تفصیلاتو تر مخه په پنجاب صوبه کې د رجسټر شوو سړو ووټرانو شمېره 55% او د ښځو ووټرانو شمېره 40% ده. په سیمه کې 55% او 45% په خیبر پختونخوا کې د رجسټر شوې رایې چونکو سړو شمېره 55% او د ښځو 43% ده. په بلوچستان کې 85% او 42% او په قبایلي سیمو کې 2.5% سړی او 8.5% ښځې رائے اچونکي رجسٹر دي. د پاکستان انتخاباتي ترمیمي بل 2010 تر مخه چې په کوم حلقه کې د ښځو ووټونه 10% نه کم وي نو هغه به غیر قانوني ګرځول شي او په هغه حلقه کې به بیا انتخابات کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې په تکړه زده کوونکو کې نامونه ویشل شوي دي. په دې اړه ټوچي نومي سازمان دستوره جوړه کړې وه چې پکې پوځي او ولسي چارواکو هم ګډون وکړي. د سازمان مشران وایي د دغه سي نامونو مقصد د شمالي وزیرستان په زده کوونکو کې د تعلیم شوق پیدا کول دي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
میران شاه کې ټیلنټ ایوارډ دغه شو کې د وزیرستان مختلفو سکولونو نه هم ټولګي کې لومړي پوزیشنونو اخیستونکو زده کوونکو ته دوی انعامات وویشل. دستورا تا دا پاکستان فوز 7 ڈویژن مشر میجر جنرل اظہر اقبال عباسی، مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ او د سیمې ګڼ شمیر مشران او سیاسی سماجی خلق را جمع شوی ول. ټوچی ارګنایزیشن مشر شریف الله خان وای وزیرستان کې د تعلیم د کمی له وجې تیارې ختمول دي او د لپاره د سیمې افسرانو دغه تنظیم جوړ کړي.
مېن مقصد دا و چې په وزیرستان شه د تعلیم چې کیما کمی دو کیما طریقی دو دغه ختمول دي پورا ټوچی یو خپل زون ته ایجوکیشن پرایورټی نمبر 1 سیټ کړی دو. په دې نامه مخته د کوالټی ایجوکیشن ورکشاپ په بنیاد باندې دولتا یو ایونت کړی و. د نن چې کیم ایوارډ سرمنی و داغه دغه ترجیحات یو احساس و چې د کیم د وزیرستان بچون دي چې هغه په ذهن شه دا احساس روشي چې د تعلیم په سفر شه غوښی نه دي. د وزیرستان چسم رف سرون دی هغه موجود وی، پاکستان آرمی احسا دغه جیو سی چکیم دولتا لیڈرشپ کو هغه موجود وو. مقصد امیر هغه ایجوکیشن دا چې صرف ایجوکیشن ایجوکیشن او ایجوکیشن.
شمالی وزیرستان کې د پاکستان فوج 7 ڈویژن مشر میجر جنرل اظہر اقبال عباسی په دې مقام ایران شاه گورنر ماډل سکول لپاره د 100 لاکھ لایبریری جوړولو منځوري ورکړه او وی ویل چې میران شاه او میرلی کې گولډن ایرو سکولونه جوړ شوی چې دغه سکولونه به پر ازمک او د تاخیل لري پرتو سیمو کې هم جوړولی شي او دغلته د آرمی پبلک سکولونو راوړلو لپاره هم دوی هڅه کړي. دوی وویل چې د معیاري تعلیم د خورولو لپاره فوز او پولیټیکل انتظامیه زیاته متوجه شوې او د وزیرستان په ګوډ ګوډ کې به معیاري زده کړو ماحول جوړوي زکه چې د پرمختګ یوازنی لاره تعلیم ده. ټوچی ارګنایزیشن د وزیرستان سرکاري افسرانو باندې مشتمل تنظیم دی چې سیمه کې د معیاري تعلیم خورولو لپاره هڅې کړي او د معیاري تعلیم خورولو په موخه دوی د سیمې د خلکو رائے یو تفصیل هم جمع کړي چې د کتاب په شکل کې پولیټیکل انتظامیه فوز او تعلیم سانګې مشرانو سره جمع کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ری اوسم دولسمې بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په لاهور کې د تحریک لبیک یا رسول الله یوې بلې دړې خپل احتجاجي ناسته ختمه کړې ده. د تیرې میاشتې د 15 نیټې نه یادې دړې د خپل مشر ډاکټر آصف جلالي په مشرۍ کې احتجاج پیل کړی و او حکومت نه غوښتنه لرله چې په اسلام آباد کې شوې لوسامې باندې د عمل وکړي. د پېښور په زراعتي روزنیز مرکز د وسلوالو لخوا د برید نفس پېښور پوهنتون کې دننه ټولې تعلیمي ادارې نن بندې دي. تېره ورځ په یاد مرکز د پاکستاني طالبانو درې وسلوالو برید کړی و چې پکې د شپږو زده کوونکو تر څنګ نهه کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي ول. د فاټا سیکټر چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو نه د حفاظت لپاره د آگاهۍ مهم پیل کړی دی. تېره ورځ په فاټا سیکټر کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر عادل دهور مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې زیاته کړه چې په دې لړ کې 3000 د آگاهۍ پمفلیټونه چاپ کړي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس د شانګای د همکارۍ سازمان لغړو هیوادونو وغوښتل چې د افغان حکومت مخالفې وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ به د امریکا او روس د خارجه چارو وزیران په ویانا کې سره ویني. د جرمني پولیسو پرون د مرکز برلین په سنډه کې وروسته تر هغې یو کرسمس مارکیټ خالي کړ چې د میخونو، سیمونو او احتمالي چاودیدونکو موادو ډکه یوه بسته یې وموندله. د کوسوو د انصاف وزیر وایي چې د وزیر اعظم راموش هارادیناج نوم یې د گرفتارۍ د هغه نړیوال وارنټ نوستی دی چې سربیا جاری کړی و. تېره ورځ د انصاف وزیر ابیلاډ وویل چې انټرپول هغه ته دا اطلاع ورکړی چې د وزیر اعظم راموش په شمول د کوسوو سره تعلق لرونکو 13 نورو کسانو نومونه یې د سربیا لخوا جاری شوي دغه وارنټ نه ویستی دي.
د خبرونو لنډیزمو له مجید بابا راوریدل. نن د پاکستان مطبوعاتو ته ځکه کتنه نس کولای چې په پاکستان کې د ورسپانو چټی ده. نو نن ورځ هلته ورسپانې نه دي چاپ سوي خو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. امریکایي ټلویزیون پی بی ایس لیکي چې جماعت الدعوه مشر حفیظ سید خوشی کول د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو لپاره ښه خبر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس د اتوار ورځ د پاکستان سفر کوي. ولخوا له برطانیې خبرېدونکي ګارډین ورسپانې په پاکستان کې د ایچ آی بی وایرس ناروغانو په شمېر کې د زیاتوالي په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې مهمې برخې له ګل آیا ساورو.
د امریکا ټلویزیون پی بی ایس په خپل ویبپاڼه د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید خوشی کولو په اړه مقاله خپره کړې چې د امریکا لپاره د حافظ سعید خوشی کېدل ولې مهم دي. د پاکستان پنجاب صوبی عدالت تیرونی د حافظ سعید نظربندي ختمه کړه او حکومت ته امر ورکړ چې حافظ سعید خوشی کړي. په حافظ سعید د 2008 کال د ممبئی ترهګریز بریدونو پلان جوړولو تور دی. په مقاله کې راغلي چې عدالت ویلي د حافظ سعید پر ضد هند سره کافي ثبوتونه نشته چې نوموړی نور نظربند وساتي. پی بی ایس لیکي چې د حافظ سعید خوشی کول د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو لپاره زیری نه دی. راپورونه وایي د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د اتوار په ورځ د پاکستان سفر کوي او په دې موضوع به پاکستانی چارواکي وضاحت هم ورکړي. خو پی بی ایس په مقاله کې په اکتوبر میاشت کې د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف امریکا ته د سفر پر مهال د سرګندونو په اړه لیکلي چې نوموړي په خپلو خبرو کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ډلو ترمنځ اړیکو راپورونه رد کړي ول. خواجه آصف ویلي ول چې ټول وسلوالو پر ضد به کاروایی کوي خو بې ځایه تورونه د منلو وړ نه دي. په مقاله کې ویل شوي چې په دې وروستو میاشتو کې حافظ سعید د یو نوي سیاسي ګوند بنسټ ایښودی او د 2013 کال عام انتخاباتو کې برخه اخستو پلان لري. د نوموړي خوشی کول دا معنا لري چې دی به په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخلي. پی بی ایس د یو شینونکي مدیح افضل په حواله لیکي چې حافظ سعید په دې وروستو کې مختلفو جلسو او خطبو کې نه یوازې د هند پر ضد سخت دریځ خپل کړی بلکې د مغرب او اسرائیل پر ضد یې هم پیغام ورکړی دی. ملخوا ګارډین ورسپانه لیکي که څه هم نړۍ کې ایچ آی وی او ایډز ناروغي مخنیوي لپاره ټکنالوژي پیاوړې شوې خو په پاکستان کې د ایچ آی وی په وایرس اخته ځوانانو په شمېره کې اضافه کېدی شي. روغتیایي پوهانو او فعالانو په دې اړه خبرداري هم ورکړې دي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې موبایل اپلیکیشنز او ټولنیزو رابطو ویبپاڼو د ځوانانو لپاره د رابطو نوې لارې پرانستې دي. په نورو پرمختللي هیوادونو کې موبایل اپ د لارې ډېر په اسانۍ سره د وایرس او درملنه ممکن کېدی شي خو په پاکستان کې د ایچ آی وی یا ایډز په اړه څو خبرې نشي کولې ځکه چې په ټولنه کې په دې موضوع خبرې بد ګڼل کېږي او همدغه وجه ده چې د دې ناروغۍ په اړه آگاهي کمه ده. ورسپانه لیکي د ټکنالوژۍ له وجې په نورو ځایونو کې په دې وایرس قابو موندل شوی دی خو په پاکستان کے حالات جلا دی. ورسپانی دے برطانوی او امریکائی پوہانو پا حوالہ خبردارے ورکڑے چھے موبائل ڈیٹنگ اپلیکیشنز جنسی ناروغی خورولی شی.
مشال راڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا.
د نړۍ د کتولیک مسیحانو مشر پوپ فرانسیس د برما له روهینګیا مسلمان کډوالو څخه د هغو کړاوونو له امله چې دوی زغملې دي د بخښنې غوښتنه کړې. پاپ فرانسیس پرون په بنگلاديش کې د روهینګیا کډوالو کیمپ کتنه وکړه او د لومړي ځل لپاره د روهینګیا نوم یاد کړ. رضوان مراد په دې اړه د دوی د ځوانانو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی.
د نړۍ د کتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون د بنگلاديش مرکز ډاکې ته نږدې د روهینګیا کډوالو په کم کې له یو شمېر کورنیو سره وکتل. پاپ فرانسیس له روهینګیا کډوالو د هغو کړاوونو له امله بخښنه وغوښته چې دغه مسلمان اقلیت تحمل کړی دی. د کاتولیک مسیحیانو مشر ویل نړیواله ټولنه باید د روهینګیا حقونه پر ځای کړي او له هغوی سره مرسته وکړي. پاپ فرانسیس د بنگلاديش له حکومت او ولس هم مننه وکړه چې روهینګیا کډوالو ته ځای ورکړی دی. پاپ فرانسیس که څه هم له برما یا میانمار څخه د کتنې پر مهال د روهینګیا د نوم له یادولو ډډه کړې وه، خو پرونې مسلمانو، بودایانو او مسیحي مشرانو ته په وینا کې له برما څخه کډه شوي روهینګیا په نامه یاد کړل. فرانسیس چې د روهینګیا کډوالو د یوې ماشومې په سر لاس کې خود او یو کوچنی هلک له لاس نیولی وویل، موږ تاسو ته ډېر څه نشو کولای، خو ستاسو کړاوونه زموږ په زړونو کې دي. د روان کال په اگست میاشت کې د برما پر اخین ایالت کې د تاوتریخوالي له امله څه د پاسه شپږ لکه او شل زره روهینګیا بنگلاديش ته کډه شوي دي. ملګرو ملتونو او متحده ایالاتو پر اخین ایالت کې د روهینګیا پر ضد د برما د حکومتي ځواکونو او ځایي بودایانو زور زیاته قومي تصفیه بللې ده. روهینګیا وایي د برما امنیتي ځواکونو بودایانو د دوی کورونه سوځولي دي، جنسي تیری پرې کړی دی او په ډله ییزه توګه یې وژلې دي. خو د برما حکومت دا ردوي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د هغو سخت دریځو پر ضد عملیات کوي چې پر اخین ایالت کې پر سرتیرو بریدونه کړي دي. که څه هم روهینګیا له لسیزو راهیسې په برما کې میشتي، خو دا هیواد نه یوازې دا چې روهینګیا د برما وګړي نه ګڼي، بلکې دا اقلیت یې له ډېرو اساسي حقونو او لومړنیو اسانتیاو بې برخې ساتلی دی.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پنځو بجو.
افغانستان ولسمشر وایي د کابل د پروسې پرم د سولې د خبرو اترو دوه غونډه به د راتلونکي جنوري میاشت وروستیو په کابل کې جوړ شي. محمد اشرف غنی دا خبرې پرون په آذربایجان کې د آسیا زړه هیوادونو د استنبول د پروسې د بارنو چارو وزیرانو په غونډه کې وکړې. ښاغلی غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه پرېږدي او د سولې خبرو ته کښېني. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د سولې په اړه به د کابل د پروسې دوهمه غونډه د راتلونکي جنوري میاشتې په 25مه نیټه جوړه شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د آذربایجان په مرکز باکو کې د آسیا د زړه هیوادونو د استنبول د پروسې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وکړې. نوموړي ویل د کابل د پروسې د غونډې هدف تر یوه چتر لاندې د افغانستان د سولې د هلو ځلو تنظیمول دي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې مشري او ملکیت باید په خپله د افغانانو په لاس کې وي. د کابل د پروسې لومړنۍ غونډه د روان کال په جوزا میاشت کې د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون سره ترسره شوه. د افغانستان جمهور رئیس د کابل په دې غونډه کې ویلي وو کابل غواړي له اسلام آباد سره سوله وکړي، خو د اشرف غنی په خبره نه پوهیږي چې پاکستان له افغانستان څخه څه غواړي. له پاکستان سره روابطو ته په اشارې ولسمشر غنی د واکو غونډې ته ویل ډیالاګ او د دولتونو په سطحه هر اړخیزې خبرې اترې د دواړو هیوادونو د امنیت او هوساینې لپاره اړین دي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کښېني. نوموړي ویل طالبان دې په سیاسي بهیر کې په شاملېدو سره د افغانستان خلک پرېږدي چې پرېکړه وکړي څومره فیصد افغانان له دوی ملاتړ کوي. ولسمشر ټینګار وکړ چې جګړه او تاوتریخوالی ګټونکی نه لري او د رایو پاڼې باید د مرمیو ځای ونیسي. طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت دا ډول غوښتنې رد کړې دي.
د رضوان مراد رپورٹ مو ورته افغان ولسمچر شوقنی په خپل وینا کې دا مول چې په هیواد کې د داعش اسلامي دولت ډلې خپل بهرنی ملاتړ له لاسه ورکړی دی. شاغلی غنی چې پرون دې د سیاسي راستمر پروسی او مناسبه کې په آذربایجان کې خبرې کولې ول دا ډله وسلوال تجهیزات او جنگ ګیلی نه لري. هغه چې په غرونو کې پاتې دي د پوینا له لوشه په مړی سي. خو د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیشن مشر وایي چې د داعش ډلې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دي، خو یو شمېر بیا پوځي کارپوهان د ولسمشر له دې خبرو سره اتفاق کوي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په دې هیواد کې د داعش وسلواله ډله ځپل شوې او په تیر یو کال کې د دریو مشرانو په ګډون سلګونه جنگیالي وژل شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د استانبول په روسي یا د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اومه غونډه کې وویل داعش ډلې بهرنی ملاتړ له لاسه ورکړې، وسلې او جنگیالي د کمیدو په حال کې دي، هغه چې په غرونو کې پاتې دي له لوږې به مړ شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون وایي چې داعش ډله اوس حال په دې هیواد کې د پراخېدو په حال کې ده او ورځ تر بلې فعالیتونه ډېریږي. د دې کمیسیون رئیس هاشم الکوزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تاسو وګورئ په افغانستان کې د داعش ډله یوه ورځ تر بلې ورځې د قوي کېدو پات کې ده. پخوا چې په جلال آباد او فاریاب کې وه، اوس په نورو ولایتونو کې هم د داعش شتون ډېر سوی دی او د دوی فعالیتونه د دوی جلب و جذب په ولایتونو کې ولسوالیو کې زیات سوی دی، نو دا مشکلات تر اوسه پرې د حل لاره نه پیدا شوې.
خو برعکس د فوزی چارو یو شمیر کارپوهان د داعش د ځپلو په برخه کې د ولسمشر خبرې تر یوې اندازې تاییدوي او وایي چې دا ډله تر اوسه په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې جناب رئیس جمهور په آذربایجان کې نړیوالو ته وویل چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی دی او خارجي حمایت هم دلاسه ورکړی، دا خبرې موږ هم تاییدوو. واقعا داعش په افغانستان کې هغه رقم چې بستر ورته هموار سي نشته. د افغانستان ولس ټول په یو غږ د داعش په مخالفت کې دي، حکومت جنګیږي.
ښاغلی مجاهد وړاندیز وکړ چې نړیوال په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه باید د داعش ډلې په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره همکاری وکړي، کنه دا ډله په راتلونکي کې ټوله نړۍ ګواښولای شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو په ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ناروې غږ کړی چې کوم افغانان دي په زور بیرته خپل هیواد ته نه لشي. یا سازمان دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې یو شمېر اروپایي هیوادونه افغان ځوانان افغانستان ته شړي. بریوال کاکړ د بخښنې نړیوال سازمان د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په لیکنه کې کاږي چې د ناروې د کډوالو او پیوستون وزیر یو پلو ویلي چې دا به په خپل کابل ته سفر ونه کړي او بل پلو ناروې ته ورغلي کوم افغانان بیرته په زور خپل هیواد ته لیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې لپاره نه دلیلونه وړاندې کړي دي چې ولې د ناروې کوم افغانان بیرته په زور افغانستان ته نه لیږي. یا سازمان تر ټولو د مهم ټکی په توګه لیکي چې په زور بیرته افغانستان ته لیږل شوی خلک وژل شوی هم دي. دویم دلیل یې دا وړاندې کړی دی چې په اوسنیو حالاتو کې په افغانستان کې شخړې مخ پر زیاتېدو دي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي چې د دې خبرې ثبوت دا دی چې 2014 کال یو له خونړیو کلونو وو او 2019 کال هم لا هغه کم نه دی. لیکنه کې زیاتوي چې په افغانستان کې د روانو جګړو له کبله حالات په ځانګړي توګه د ماشومانو او میرمنو لپاره ډیر له خطر ډک دي. سازمان پر مخ کاږي چې د ناروې په ګډون د هغو ټولو اروپایي هیوادونو دا خبره سم نه ده چې ګواکې کابل خوندي دی. لیکنه د ملګرو ملتونو د ریپورت پر اساس لیکي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې ولسی وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې 0% په کابل کې رامنځته شوی وو. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې په افغانستان کې د جګړې ټولې غاړې ولسی خلک ځوروي او بیا هغوی ته پر غوښتلو سربیره انصاف هم نه ورکول کیږي. د سازمان په وینا دا مهال په افغانستان کې لږ تر لږه 9 میلیونه افغانان د صحت له اسانتیاو بې برخې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ورستي دلیل په توګه په ډاګه کړی دی چې دا غیر قانوني کار دی چې یو انسان دی له خطر ډک ځای ته ولېږل شي.
ټولنا او سختریدی
کلا زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي
شدت پسندی کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
او سم لښونی سره سم درته ونی ځ خبرونه د نړۍ هر رنگونو اورو. په ننني خبرونه کې د ساينس ټیکنالوژي او فلم نړۍ نوي معلومات ترلاسه کولای شي. د دې خبرونه کوربه ګولای است. خبرونه تاسو مخکې مورېدلې ده یو ځلې بیا دراوړو.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربان ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د ستورو په منځ کې په خلا کې یو سیارچا په نظام شمسي کې داخل شوې ده. دا ساينزانانو په وینا دا خبره تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا دا د اجرامي فلکي تر ټولو اوږده سیارچا ده. دا سیارچا د اکتوبر په 19 موندل شوې وه. د دې رفتار او له زاویې ښکاري چې دا د نظام شمسي بهر د یو بل ستوري نظام نه راغلی ده. ساينزانانو په لرې خلا کې د دغه سیارچې موندلو لپاره د لوی دوربینونو مرسته ترلاسه کړي او په دې اړه نور جاج هم اخلي. تر اوسه پورې ترلاسه شوو شواهدو تر مخه د دغه سیارچې پلنوالي په مقابله کې اوږدوالی لس چنده زیات دی. د فلکیاتو کارپوهانو په خبره په نظام شمسي کې تر اوسه پورې موندل شوو سیارچو کې دا تر ټولو اوږده سیارچه ده. د دوی په خبره د دې سیارچې پلنوالي 400 متره دی او ډېر په توندۍ سره چکر وخي. د امریکا خلایي تحقیق اداره ناسا وایي چې د سیارچې په اړه نور معلومات هم راغونډوي. د امریکا خلایي اداره ناسا مریخ سیارې ته میشن لیږلو لپاره د پیراشوټ آزمایښت کړی دی. ناسا ادارې مریخ سیارې ته میشن لیږلو لپاره هلې ځلې هم توندې کړې دي. په دې لړ کې ناسا ادارې د یو سوپرسونیک لینډینګ پیراشوټ کامیاب آزمایښت کړی دی. دا مریخ سیارې ته میشن لیږلو لپاره د پیراشوټ دویمه تجربه ده. د دې نه مخکې په 2012 کال کې د پیراشوټ لومړی تجربه شوې وه. دا پیراشوټ به په مریخ سیارې د جاز کوزولو پر وخت د هغې رفتار کمولو کې ډېره مرسته کوي. د ناسا ویاند وایي چې راتلونکي 2013 کال کې به د پیراشوټ بل تجربه هم کوي. درنو اوردونکو په دې پروګرام کې تاسو د برکی گاړو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړی دي. خو تاسو د برکی لاري یا ټرک په اړه معلومات درکومه. د گاړو او د توانای مشهورې کمپنی ټیسلا د نړۍ لومړی برکی ټرک معرفي کړی دی چې بغیر له پېټرول چلیږي. د ذکر دا چې ټیسلا لډیر مودې راځي د برکی ټرک په جوړولو کار کولو. ټیسلا کمپنی نه یوازې د برکی ټرک بلکې د بسونو، موټرګاډو او جدید برکی الوتکو معرفي کولو پلان هم لري. د ټیسلا شریک کمپنی سپیس ایکس تر 2040 کال پورې مریخ سیارې د انسانانو لیګلو میشن هم اعلان کړی وو. ټیسلا کمپنی د برکی ټرک په اړه معلومات ورکړي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به مارکیټ ته وړاندې کړي. په دې برکی ټرک کې جدید ټکنالوژي کارول شوې ده. دا برکی ټرک 30 منټو پورې د چارجنګ وروسته تر 1500 کیلومتر پورې چلیدي شي. ټیسلا کمپنی دا وخت کوي چې له ډیزل چلیدونکو ټرکونو خرچه ډیره زیاته ده، خو دا برکی ټرک په ټول اخراجات راکم کړي. په دې برکی ټرک کې 4 د اعلی معیار موټرې لګېدلې دي چې د انجن کار کوي. د کمپنی تر مخه د برکی ټرک بریک با تر 10 لک کیلومتر پورې چلیدو پورې نه خرابېږي. د دې نه مخکې ټیسلا کمپنی برکی ګاډي معرفي کړی وو چې په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور شوی دی. د دوبی روډ اینڈ ترانسپورټ اتارټي اعلان کړی دی چې په راتلونکو کلونو کې به پلونه د بسونو لپاره تمځای او ترانسپورټ سټیشن یا مرکزونو جوړولو لپاره 3D پرنټینګ ټکنالوژي کاروي. د یادې ادارې لخوا خپور شوی خبر پاڼې کې راغلي چې دا د سمارټ ښار جوړولو په لور یو لوی ګام دی او په دې کې به ټوله ټکنالوژي د 3D پرنټینګ په مرسته وي. د دې مقصد لپاره د دوبی حکومت د جرمني یو کمپنی سیمن سره معاهده لاسلیک کړې ده. دې معاهدې سره به د 3D پرنټینګ په مرسته ودانو لپاره استعمالونکي موادو ترلاسه کولو کې اسانی وي. په دې ټکنالوژي کې به ودانی او ته زر نقصان نه رسیږي او دا به ډیر ښه انداز کې ډیزاین هم شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په راتلونکو درې کلونو کې به دوبۍ د نړۍ سمارټ ښارونو کې یو وي. د دوبۍ نه علاوه په ابوظہبی کې هم په 3D پرنټینګ کار روان دی. بلخوا د نړۍ په نورو برخو کې 3D پرنټینګ په مرسته ډیر کارونه هم ترسره شوي دي. په هالند کې د اکتوبر په میاشت کې د نړۍ لومړی 3D پل پرانستل شوی دی. دا پل شپږویشت فیټه اوږد دی او دا په دریو میاشتو کې جوړ شوی دی. دا هغه پل جوړوونکو ویلي دي چې په دې پل کې په عمومي توګه د سیمنټ مقدار کم دی، ځکه چې 3D ټکنالوژي په هغه وخت کې سیمنټ جمع کوي چې کله ورته ضرورت وي. دا پل تر 2 ټنو پورې وزن برداشت کولی شي. په چین کې د ایپل کمپنۍ اپلیکیشنز سٹورز په ګډون نورو ایپ سٹورز نه سکایپ کال او میسیجنګ یعنی پیغامونو سرویس لری کړل شوی دی. ایپل کمپنۍ ویلي دي چې د چین حکومت دریز دی چې دا د مقامی قانون سره مطابقت نه لري، ځکه یې دا اپلیکیشنز لری کړی دي. د سکایپ ایپ مالک کمپنۍ مایکروسافټ بی بی سی ته دا خبره کړي چې په ارضی توګه یې ایپ لری کړی دی او ډیر ژر به بحال کړل شي. په چین کې د ایپل ترڅنګ په انډراید ایپ سٹور کې هم سکایپ موجود نه دی. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې په اکتوبر میاشت کې په سکایپ کې مسئلې شروع شوی. په چین کې داسې قوانین موجود دي چې حکومت مخالف جذبات او د خلکو رائے کنټرول کول لپاره د رسنیو یا ټولنیزو ویب پاڼو مخه نیول کیږي. هغو غیر ملکی کمپنیانو چې په چین کې د خپلو صارفینو زیاتولو کوشش کوي په موجوده ګام اندېښنې څرګندې کړي دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې فلم جسټس لیگ په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ونډر دی چې 10 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم تھار ریگناروک دی چې 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم اکثر 2 په لومړي نمبر دی چې 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی. د هند په باکس آفس کې فلم تمہاری سلو په دویم نمبر دی چې 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم قریب قریب سنگل دی چې 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا مشهور پروڈیوسر ګاریک بارکر په پخوانی ولسمشر باراک اوباما دستاویزی فلم جوړ کړی دی. د فائنل ایئر دستاویزی فلم کې د باراک اوباما د ولسمشری آخري کال کې د بهرنو چارو ډلې کار ښودل شوی دی. په دې فلم کې د سپینې ماڼۍ او د بهرنو چارو وزارت هغه ځایونه او کارونه ښودل شوي چې پخوا ورته رسائی نه و. دستاویزی فلم کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما اداري کارونه ښودل شوي چې څرنګه 8 کاله په واک کې پاتې کېدو وروسته خپل کارونه سرته رسول. دا دستاویزی فلم د فائنل ایئر به د 2018 کال د جنوري په 19 نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
I feel like we should have a clock with the days counting down because what we have set in motion, all of that is at stake.
Syria, Libya, North Korea, climate change. We have about as full of an agenda as any administration has ever had.
Each of us brings something to the table, informed by our history, by our experience, by our background.
I'm always feeling a sense of urgency to try to get as much done as possible.
History really doesn't follow a straight line. It zigs and zags. The trend lines ultimately will be in the direction of a less violent, more empathetic, more generous world. That requires individuals fighting for that future.
I still believe the most important office in any country is not president or prime minister. The most important title is citizen. Now, we got a pacifier that fell and could pose a danger to the president. There you go.
هالی ووډ سینما مشهور اداکار ڈانی جانسن نوی فلم رامپیج لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ایکشن او ایڈونچر فلم دی. د دې فلم عنوان باندې یو ویډیو گیم هم ډیر زیات مشهور دی. په فلم کې جانسن سائنسدان وی او ګوریلا یې ساتلی وی. وروسته هغه ګوریلا او نور ځناور په نړۍ کې تباهی خور کړی. فلم رامپیج با د 2013 کال د اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
It's weird. You like hang out with animals more than people.
Yeah, well, animals get me.
I rescued George when he was 2 years old.
George never would have survived on his own.
He definitely trusts you.
night. George was 7 feet and weighed 500 pounds. George, you okay, buddy? You're scared. It's okay. This morning, he's 9 feet pushing 1,000. What's happening to my friend?
Are you familiar with genetic editing? Changes will be incredibly unpredictable.
Is he the only one?
Oh, you didn't know about the 30-foot wolf?
قدرمن اوریدن کو دا پروگرام په دې برخه کې مو د هندي سینما وتلی اداکار سلمان خان نوی فلم ٹائیگر زندہ ہے لومړی ٹریلر اوریدلی وو. د دې فلم نوی سندرا سواگ سے سواگت خبره شوې ده. دې فلم کې کترینہ کیف هم کار کړی دی. دا فلم د یش راج کمپنی مشهور ډایریکټر علی عباس ظفر جوړ کړی دی. دا د ٹائیگر سیریز دویم فلم دی. لومړی فلم ایکتا ٹائیگر په 2012 کال کې نمائش ته وړاندې شوې وو چې د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی وو او ریکارډ کاروبار یې هم کړی وو. په فلم کې سلمان خان د هندي استخباراتي ادارې را ایجنٹ وی او کترینہ کیف د پاکستان خفیہ ادارے آئی ایس آئی جاسوس وی. په فلم کې د هغه هندی نرسانو چې وسلوال ډلې اغوا کړی وي د راخوشي کولو قصه خودل شوې ده. فلم ټایګر زندہ ہے با د دسمبر په 22 نمایش لپاره وړاندې کیږي. راځي چې د فلم نوې سندره سواگ سے سواگت لګښان واورو.
Swag se karenge sabka swagat. Swag se karenge sabka swagat.
د هند مشهور مزاحیه اداکار کپل شرما نوی فلم فرنگی با روانه ونی کی نمائش ته پاره وړاندې کیږي. کپل شرما په هند کې ډیر زیات مشهور دی. فرنگی یو مزاحیه فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې د برتانوی راج پر وخت کپل شرما انګریزانو سره کار کوي او په کلی کې ورته ډیر زیات مسلې هم جوړی شي.
مانګي ویره
ها
مجھے کہانی سننے بنا نیند نہیں آتی.
میں کہانی سناؤں گا تو سو جائے گی. یہ نا کہانی ہے انگریزی راج کے اس وقت کی جب سب لوگ ان کے خلاف ایک جٹ ہو رہے تھے سوائے ایک شخص کے. کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ انگریز برے نہیں ہیں. اس کا نام تھا منگا.
گھر کے کسی سیانے آدمی کو بلا لو.
سیانا ہی جی میں. وہ تو اس دن ایسے بچوں کے ساتھ تھوڑا. زندگی کی ہر دوڑ میں اول.
You are rejecting.
پریوار کا سب سے لائق لاڈلا.
کام دام کچھ کرنا نہیں, سارا دن چڑھتے رہنا بس.
ہاتھوں کا تو پتا نہیں پر اس کے پیروں میں جادو تھا. نہیں پیسے نہیں لے سکتے جی. دادی کہتی ہے اس سے شفا چلی جاتی ہے.
کیا تم نوکری کرو گے؟
بندوق ملے گی جی. تو ڈنڈا وغیرہ.
سج دھج بن کھن چلے کدھر, بدلی ہوئی ہے کیسے آج یہ نظر.
اپنی ہی دنیا کا راجکمار تھا وہ, اور ایک دن اسے اپنی راجکماری بھی مل گئی.
راجکماری کون سرگی؟
تجھے کہانی سننی ہے؟ چپ چاپ سن.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.